کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پرې خبرونه کې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حاله مو خبرو. دغه راز د ازبکستان او د افغانستان دغه سفر ته په پام سره د افغانستان او د ازبکستان د اړیکو د پراخېدو په اړه مو د اقتصادي چارو لوی کارپوه سره خبرې کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له وژل کېدو وروسته د دې هیواد د وروستي وضعیت حال درکو. خو لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې هڅې دوه چنده کړي. په پکتیا ولایت کې د روحاني بابا ولسوالي نوې رامنځته او یو بل غیر رسمي ولسوالي رسمي شوه، او د امریکا ولسمشر د هغې پریکړې اعلان ځنډولی چې له مخې امریکا په اسرائیل کې خپل سفارت بیت المقدس ته لیږدوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په اسلام آباد کې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړ چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ماتیس د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا، پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حملې کوي له پاکستان څخه اقدامات غوښتي. امریکا او پاکستان دواړو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار کوي، او اسلام آباد غواړي د افغانستان د سولې پر پروسه کې مهم رول ولوبوي. پنټاګون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې وکړي، او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. د ناتو عمومي منشي پرون یو ځل بیا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې سوله ومني کنه و به ځپل شي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د غړو او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هغه وینا تکرار کړه چې د افغانستان وسلوال مخالفین دي یا سوله وکړي او یا د مرګ ته تیار شي. ستولتنبرګ وویل دا پیغام د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام د پیاوړي کولو له لارې ښه رسېدای شي.
I support a message from the United States from NATO which we convey together.
زه دغه پیغام ملاتړ کوم چې امریکا او ناتو یې په ګډه رسوي، او هغه دا چې باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیوړی کولو لاره په افغانستان کې پوځي حضور غښتلی کړو، څو طالبانو او تروریستانو ته دا څرګند پیغام ورسیږي چې د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې که څه هم د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پر پوځي اقداماتو ډیر تمرکز شوی، خو دا یادونه هم شوې چې دا ډلې باید د سولې خبرو ته حاضرې شي. په پکتیا ولایت کې د روحاني بابا ولسوالۍ نوې رامنځته او یو بل غیر رسمي ولسوالي رسمي شوه. د پکتیا والي ویان عبدالله حسرت نن ازادۍ راډیو ته وویل د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک کوې ادارې هغه طرحه ومنله چې په زرمت ولسوالۍ کې باید د روحاني بابا په نوم یو نوې ولسوالۍ جوړه شي. همداراز د ګردې څېړې ولسوالۍ هم د رسمي ولسوالیو په کتار کې وشمیرل شو. له دې سره د پکتیا د ټولو ولسوالیو شمیر 400 ته لوړ شو. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په تشکیلاتو کې له بدلونونو سره به د خلکو د ستونزو څیړنه اسانه شي، ځکه ورسره په اداري او امنیتي تشکیلاتو کې هم زیاتوالی راځي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې اوس مهال په سعودي عربستان کې دی، پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایي. ښاغلي هادي له یمنیانو غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په خاطر د حوثي ملیشا ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي. هغه خلکو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې دا پیغام واوراوه:
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لا زالت ترز
د یمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستو ملیشو او مجرمینو په ولکه کې دي، له خلکو غواړم چې پاتونونه وکړي، مقاومت وکړي او هغو رد کړي. پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار ځواکونو تقریبا تر تیرې اونۍ پورې د حوثي ملیشو ترڅنګ د هادي د ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده، خو د حوثي یاغیانو مشر پرون اعلان وکړ چې صالح د خیانت لکبله وژل شوی. پر ایران لګول شوی بندیزونو د سرغړونو په قضیه کې یو تورن رضا زراب اعتراف کړی چې په 2013 کال کې ورسته له دې چې په ترکیه کې د فساد په یو قضیه کې ونیول شو له زندان څخه د خلاصون لپاره باډې ورکړې. زراب پرون په 14 ورځ د نیویارک کې محکمې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې دا باډې د 2014 کال په فبروري میاشت کې ورسته له هغه ورکړې چې پر ایران د بندیزونو په قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. هغه د پیسو اندازه ونه ښوده او دای هم ونه ویل چې باډې چا ته ورکړي. د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زراب د ایران د بندیزونو په قضیه کې د ترکیې د دولتي حل بانک د یو مشر محمد حکان اتلا پر ضد له امریکایي څارنوالانو سره همکاري کوي. اتلا د زراب د همکا په توګه په هغه پلان کې په ګډون تورن دی چې د امریکایي څارنوالانو په وینا د ایران د تیلو د خرڅلاو یو میلیارد ډالر تورې پیسې د امریکا او نړۍ د بانکي سیستمونو له لارې سپینولې. اورستای خبر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې هغې پریکړې اعلان ځنډولی چې له مخې متحد ایالات په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته لیږدوي. د سپینې ماڼۍ ویان موګان ګیډلی تیره ورځ وویل چې دا پریکړه ښایي په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. له 1995 کال راهیسې د امریکا هر ولسمشر په هرو شپږو میاشتو کې هغه حکم لاسلیک کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د موقعیت بدلون ځنډوي څو د منځني ختیځ په دې حساسه مسله کې د احساساتو د پارولو مخه ونیول شي. د سفارت د موقعیت په بدلون کې د ځنډ سګنۍ مهلت پرون پای ته ورسید.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر نن په تاشکند کې په یو رسمي مراسمو سره پیل شو. ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو چې دغه سفر به د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کړي، اقتصادي چارو له یو کارپو سره خبرې کړي دي.
واضح خبره ده د ولسمشر سفرونه بالخصوص دغه د سولې او د اقتصادي مسایلو په ارتباط چې د همسایه ملکونو سره سرته رسیږي د وطن په ګټه دي.
په هلمند کې د 215 میوند قلور د قمندان ویلي وسلوالو طالبانو د جنګي تکتیکونو له بدلېدو سره دوی هم په خپلو جنګي او پرتفي عملیاتو کې بدلون راوستی دی.
موږ د دشمن نه کمپنۍ د بارمچې په ساحه کې په سنګین کې په ساروان کلا کې چې کوم ځایونه دوی هلته مخدرې توکي راټولوله او د هغه څخه د ترافیکو استفاده کوله موږ د منځه وړي دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو وروسته د دې هېواد له وروستي وضعیت مو خبره او ځینې نور مسایل هم لرو. ازادي رادیو اورې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ازبکستان ته په دوه ورځنی رسمي سفر ولاړ. نن په تاشکند کې د هغه لپاره خاص مراسم نیول شوی. په ځانګړو مراسمو کې اشرف غنی له خپل ازبکستاني سیال سره ګډون وکړ. ټاکل شوی ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د ازبکستان له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره دغه راز د دوړ هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې یو لړ موافقه او تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. افغان ولسمشر د خپل ازبکستان د سیال په بلنه هغه هوا ته سفر کړی دی. دا موضوع د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان تعقیب کړی دی. کابل استودیو را سره دی تورمان صاحب، راته وایي چې مراسم د هغه د هرکلی لپاره خوب تاشکند کې پیل شوی و. نور د هغه د سفر په اړه چارواکو څه ویلي دي؟
بله، من نوري صاحب تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ ناوخته د ازبکستاني سیال په بلنه ازبکستان ته ولاړ. شیبه مخکې خاغلی غنی د ورتګ په مناسبت په هغه ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ چې ازبکستاني سیالي میرزیایوف هم موجود و. د افغان ولسمشر د خلاغلاس لپاره ځانګړي مراسم جوړ شوي ول چې پوزي پلیټ هم پکې شامل و. دغه سفر په اړه ویل کېږي چې مشر به د ازبکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې تر شلو زیات تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپښین وی خبری غونډه ته وویل چې په دغه سفر کې به افغان ولسمشر له خپل ازبکستاني سیال او د هغه هیواد له صدر اعظم سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبری وکړي او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. خغلی مرتضوی دا هم ویلي چې دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، دواړو زده کړو، انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده هم لاسلیک شي. او دغه شان افغان ولسمشر به د بخارا په پوهنتون کې ډیپلوماتانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیک کیدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو ویشات کړی، ویلي کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیک کیږي خورا مهم دي. د افغانستان جمهوري ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر روسي سفرونه له لاسته راوړنو ډک او مهم یادوي. د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې تر دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو روسي درې میاشتې وړاندې له نوموړي واد سره د 3000 ټنه غنمو د انتقال تړون و. د راپورونو مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کیږي دا رقم 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته له رسېدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. بلې نوري صاحب.
بلې تورمن صاحب، له تاسو نه مننه. قدمن اوردن کو امر دل چا افغان ولس مشر ازبکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کوي. د غراز و امر دل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د کرنې، انرژي، ځمکني او هوایي ترانزیت په برخو کې یو لړتړونه هم لاسلیک شي. د یادونې وړ بولو چې کله چې د لومړي ځل لپاره له چین څخه اورګاډی مستقیما تر افغانستان پورې راورسید، دوهم اورګاډی بیا رانغی او ویل کېدل چې ازبکستان د دې کار مخه نیولې ځکه چې د ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم موافقه نه ده لاسلیک شوې. په دې هیله چې په دې سفر کې هم د ترانزیت په برخه کې دغه موافقه لاسلیک شي او افغانستان مستقیما له چین سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې ونښلي. بیا هم په دې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان هم دغه سفر ته خوشبین دي او وایي چې دغه سفر به له ازبکستان او دغه راز د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغانستان په اړیکې په مختلفو برخو کې لاغ اختلاف کړي. او هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخوانی مرستیال متصل کومکی دی چې وایي د افغان ولسمشر دا سفر د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره خورا مهم دی. د ازادي راډیو بل همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي کومکی سره مرکه کړې او په سر کې تاشکند ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
واضح خبره ده د ولسمشر سفرونه بالخصوص دغه د سولې په اعتبار او د اقتصادي مسایلو په اعتبار چې د همسایه ملکونو سره سرته رسیږي، د وطن په ګټه دي. منګه ازبکستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په شمالي همسایه هیواد دی، ډېره پوله سره شریکه لرو. خو د بدبختانه په دې وروستیو وختونو کې زموږ د هغې سره هغه ترانزیتي تړونونه چې دي هغه عملي شوي نه وو. موږ ته ستونزې وې ایرتانو بندر کې. معمولا یو وخت ایرتانو بندر او تورخم بندر او تورغونډۍ او اسلام قلعه زموږ اساسي بندرونو. نو ولسمشر په دې خاطر باندې د کوم ځای چې زه اطلاع لرم نه یوازې د ترانزیتي مسایلو، د ترانسپورتي مسایلو، بلکې د خپل ازبکستان سره د سرمایه ګزارۍ په ارتباط چې زمونږ ازبکان ورونه د خپلو تجربو نه په استفادې سره له کاغۍ چلته د تیلو په راایستلو کې، په تشکیه خانو کې، همدارنګه د معدنیاتو په ارتباط هغې لري کولی شي افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. او بل موږ ته به د ترانزیت هغه عمده رول چې ایرتانو بندر ادا کولی شي بعد دې نه به مغرورو ته قایل شي.
کومکی صاحب محترم، تاسو د سرمایه ګزاري یادونه وکړه. په اوس وخت کې په افغانستان کې څومره حالات دې ته مساعد دي؟ ځکه افغان تجاران او سوداګر دلته له بد امنیتي حالت نه کړیږي او ستونزې ورته پیښې دي. څه فکر کوئ اوسنی حالت دې ته مساعد دی چې د ازبکستان پانګوال راشي او دلته پانګونه وکړي؟
زما په نظر باندې دا پانګه چونه او امنیت دا لازم ملزوم دي. یعنی موږ کلم باید داسې لاس ځنی کینو وو چې په دې وطن کې امنیت راغی، اوس به خارجیان او داخلي سوداګر راځي او یا پانګوال به راځي او دلته به سرمایه ګذاري کوي. نه، دا لازم ملزوم دي. یعنی که پانګه چونه وشي، زمينه سازي وته وشي، نو امنیت به منځ ته راشي. دا ستونزې چې اوس اختطاب دی او یا مثال نور فساد اداري دی په شعباتو کې، دا خپله د منځزي په تدریج سره خو داسې نه شو ماتل کېدی چې مونږ څو کاله منتظر اوسو چې تبار کوئ چې یوارې امنیت راشي بیا به دغه راځي، دا سرمایه ګزاران به راځي. یعنی دا ضرورت دی، خو دلته دولت پورې اړه لري، دلته زموږ استاد خپل داخلي دغه پورې اړه لري چې څنګه زمينه سازي کولای شي پانګه چونې ته.
یو بل موضوع چې پروسته او شمیرو ته په کتلو سره د غونډي هیواد پاکستان سره ورستر بلې د تجارت کچه چې دغه مخ په کمیدو ده، د دې په مقابل کې ازبکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره دا کچه لوړی کی، دا د افغان سوداګرو لپاره څومره ښه بدیل لار ده او د دې ترڅنګ څومره هغه اقتصادي ګټه ده؟
دا خوري ښه خبره ده چې تمنګا د نور مملکتونو سره چې زموږ په همسایتو کې دي او د سره منګا دغه بندرونه په حال کو دغه سره ترانزیتي ترونه ولرو د افغانستان په ګټه، دا منګ به دغه انحصار د تجارتي انحصار چې پیلن بدبختانه بدبختانه منګ ور په پاکستان پورې تړل شو، دغه انحصار به د منځ دي زموږ به اقتصادي ازادي من سره شي. یعنی منګ په خو وخت زموږ تجارانو اکثر د کراچي د مندر نه استفاده کوله، هر شرایط چې پاکستان په موږ باندې دغه کول وضع کول موږ به هغه منل، ځکه بل لارم لرله. په دې سره موږ یعنی په یو خلاصه شکل باندې ویلی شو چې موږ به اقتصادي ازادي دغه خلاصه راوړو، ځکه کم بندر چې موږ ته خدمات وړاندې کول دار مملکت چې موږ به دغه استفاده کوو، زموږ تجارت به دغه استفاده کوي. انده یو چانس دی زموږ د خپل تجارت لپاره د پانګې چوند لپاره.
د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخوانی مرستیال متصل کومکی و چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر دا چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیره بیا په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو څه اغیز ولري، په دې اړه نظر راسره څرګندو. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی کومکی هم وایي چې افغانستان له ازبکستان سره وبخي په تیره بیا د ترانزیت په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې او ولسمشر هم د دې لپاره تللی چې دغه ستونزې هوارې کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس به هم مرزیا احمد زی اقتصادي خبرونه واوروي.
د ملي صنایعو درې ورځنی جشن د کابل په بادامباغ کې جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مسجدی په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې دغه جشن له کورني صنعت نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی دی. په دغه جشن کې له ټول هیواد نه سلو شرکتونو خپل توکي نندارې ته ایښي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر صنعتکاران انتقاد کوي چې له هم حکومت د کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویاندوی په هیواد کې روسي نام نه د بهرنۍ نندارتونونو د جوړولو مخه نیولې ده. سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته ویل تما وایي چې نن شنبې په کابل کې د هندوستان نړیوال درې ورځنی نندارتون پرانیستل شي خو د نام نه له امله وځنډیده. تما وړی وایي که چیرې په هیواد کې نام نه همداسې دوام وکړي په اقتصادي فعالیتونو به منفي اغېز وکړي.
بدبختانه که چیرې دوام ولري نو تا به زموږ اقتصادي وضعیت خرابېږي. موږ نشو کولای چې نړیوال نندارتونونه
خاغلی پسرلی وی دینا امنی لامل دی افغانستان ایران نندارتون هم نشو جوړ. د سوداګری او صنایعو خونه له امنیتی مسؤلینو غواړي چې په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګښت مسلې ته جدي پام واړوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریجې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1200 او 1 لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په 600 سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډيو او اوريدل. ازادي راډيو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 پاس صافا او وازي اوريدل شي.
ازادي راډيو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې خبري از دی یمن پخوانی ولسمشر علی عبدالله صالح پرون په صنعا کې ووژل شو. حوثي یاغیانو د هغه د وژنې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې هغه په دې خاطر ووژه چې خیانت یې کړی و. د علی عبدالله صالح زوی احمد علی صالح د سعودي و تلویزیون ته د سه شنبې په ورځ وویل چې د خپل پلار غچ به واخلي. فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې دا موضوع یې تعقیب کړې ده. فریبا جان، د پخواني ولسمشر زوی په خپلو څرګندونو کې څه ویلي، له چا غچ اخلي؟
بله، که څه هم تر اوسه پورې د سعودي د اخباریه تلویزیون دا راپور نه دی تایید سوی، خو دغه تلویزیون د یمن د وژل سوي پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د زوی له قوله ویلي چې وایي له حوثي شیعه یاغیانو به د خپل پلار غچ اخلي. علي عبدالله صالح د سپاندې درې ولسیزو لپاره د یمن ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه او د دې هیواد په روانه کورنۍ جګړه کې مهم رول لاره. د نوموړي زوی احمد علي صالح د سه شنبې په ورځ پر ایران پلوه حوثي یاغیانو غږ کړی چې د پلار د انتقام اخیستونکی دی. د سعودي تلویزیون د احمد علی صالح له قوله لیکلی چې وایي زه به تر هغو د جګړو مشري وکړم چې وروستی حوثي له یمن څخه ووځي. هغه همدارز د خپل پلار پر پلویانو غږ کړی چې له ایران پلوه حوثي ملیشو څخه یمن بیرته ونیسي. په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه ځواکونو مشر عبدالملک حوثي وایي چې وسله والو یې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د خیانت له امله ووژلی دی. عبدالملک حوثي پرون یعنې د دوشنبې په ورځ په تلویزیوني وینا کې څرګنده کړې چې د علي عبدالله صالح وژل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد جنګیږي تاریخي ماته ده.
بله، عبدالربو منصور هادی چې په سعودي عربستان کې ویل کیږي ووسی او د سعودي عربستان او یو شمېر نورو متحدینو لخوا د یمن د برحاله یا رسمي ولسمشر په توګه پیژندل کیږي، هغه هم ویلي چې په یمنیانو غږ کړی دی چې پاڅون وکړي او راپورته سي. د صالح، د علي عبدالله صالح وژنه به د دغه هیواد پر جګړې څومره اغیز ولري؟
بله، ځینې سیاسي سرچینې داسې باور لري او دا تحلیل کوي چې د صالح وژنه په دغه هېواد کې کورنۍ جګړه چې لبراندې څو اړخونه لري دا به لا نوره هم پیچلې کړي. صالح په یمن کې ډېر پلویان درلودل چې په هغو کې پوځي افسران او قومي مشران چې یو وخت یې د واکمنۍ پر مهال دندې درلودې، او د هغه نور پلویان به شایي اوس هم وکولی سي چې پر جګړې اغیز ولري. البته دا د دغو سیاسي تحلیلګرانو نظر دی. له بل پلوه، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د یمن تشتیدل ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې په سعودي عربستان کې اوسي پرون د علي اطراف علي د وژل کېدو له امله یمنیانو ته تسلیت ویل، او هادی پر یمنیانو غږ وکړ چې پاڅون وکړي او د هغه په وینا یمن له تروریستانو خلاص کړي.
بله، فریبا ظاهر، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، کله چې په 2018 کال کې د عربو پسرلی پیل شو، د دې پسرلی لمن تر یمن پورې ورسېده، او په 2012 کال کې هم پخوانی ولسمشر وژل شوی ولسمشر علي عبدالله صالح دې ته اړ ایست چې له قدرته لرې شي. هغه تقریبا درې لسیزې پر یمن واکمني چلولې وه. ازادي رادیو اوري بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان وایي تازه فارغ شوي سرتیري به د سنګین ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. دغه راز د هلمند د 215 میوند قول اردو قومندان دا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو د جنګي تکتیکونو له بدلېدو سره دوی هم په خپلو جنګي او اپراتیفي عملیاتو کې بدلون راوستی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د فراغت هغو مراسمو ته ورغلی و چې پکې 1500 نوي سرتیري د نوي تدریسي کورسونو څخه فارغ شوي دي.
د سرتیرو یوه وجوپه د نوو وسلو او منظم یونیفورم سره د غمشرانو مخته تیریږي چې د لشکرګاه څخه جوړاب ته چیرې چې د 215 میوند قول اردو سرتیر روزل کیږي راځي. د ملي اردو د سرتیرو د فراغت دغه مراسمو او پروګرام ته د بیا روزنې یا احیای مجدد نوم ورکول سوی. کتهم د میوند کول اردو د شپږم کندک اړوند 1500 سرتیری د بیرزونی او تجهیز د پروګرام څخه فارغ سول. خو ویل کیږي د ملي اردو په لیکو کې د جلب او جذب پروسه سړه سوی ده او ډیر ځوانان زړه نشه کوي. خو د 215 میوند کول اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زیوی جلب جذب دوام لري او ډلې ډلې ځوانان مراجعه کوي.
اول خو جلب جذب د ملي اردو په 215 میوند کول اردو کې نه کیږي. دا سیستم داسې نه دی، دا د مرکز سره راځي. بعضی تعلیمات دوی په مرکز کې ویني او دا غره دی خواته چې موږ کومه هي مجدد پروسه لرو چې هغه جمعي او کلکټیفي دغه دي تعلیمات چې د مرین قوت او د خواته څخه زموږ سربازان تر کول کیږي هغه دلته مخته ول کیږي. هیڅ نو کموالی په دې کې نشته، دا کامل نظر ده.
ویل کیږي د تازه فارغ شو سرتیرو نه به د سنگیر ولسوالۍ د پخواني مرکز او یو شمیر نور چې د برتنی ول لپاره کار وختل سي. شغلی احمد چې د فراغت تر مراسم ورسته په یو خبري ناشته کې معلومات ورکول ویل د وسلوالو د جنگي تاکتیکونو سره په خپل جنگي او پراتیفي عملیاتو کې بدلون راوستي او وسلوالو ته درانه زیانونه راولې دي. چې له دې جملې د نشي توکو د پروسس او دغه فابریکو او لابراتوارونو یادونه وکړه چې څور ځوړان دي د افغان ځواکونو او د غوچ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو لخوا تر هوایي بریدون لاندې راغلل.
تاسو شاید حال یاست موږ د دشمن نه کمپنۍ په د بارمچې په ساحه کې په سنگین کې په سالوان کلا کې چې کوم ځایونه دوی هلته مخدره توکي راټولوله او دغه څخه د ترافیکو استفاده کوله موږ د منځه وړي دي. دا بهتره ده چې ټول ته معلومه اوسي چې مخالفین د دولت او قاچاقبر دواړه یو شی دي، دوی سره اخښلي بخښلي دي.
که څه هم دا واده سره دوه سره جوخت د وسلوالو په ډلیزو او درنو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی او حکومتي سرتیرو په نادالي ګرمسیر او نوي ولسوالیو کې ځینې سیمې هم بیرته ونیولې. خو ویل کیږي د ملي اردو او ملي پولیسو په زیات اندازه کومو تشکیلاتو له امله د نورو سیمو ولسوالیو د نیولو توان نه لري. که څه هم د 215 میوند کول اردو مسؤلین دا خبره نه مني، خو ویل کیږي د کول اردو د ټول 3000 نفریز تشکیل نه نږدې 10000 خالي دي چې تازه د ډکولو هلې ځلې پیل شوي دي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
مګوروره دا پیغام ده. موږ کوچان یو په بونډري کې یې ساري وروره. نن یو خواته پاکستان بند کړی، افغانستان بند کړی، موږ ته باید یو خواته مخه خلاص دي چې موږ وارسو. خاوره ګلبدین منوم د وروره جانه بس همځای خبره درته کوم. والا ډیر پټانګو دا واړو ورګی چې نکړي وروره جانه یا ټول خاتم کړو بس ساړی دی. اوس موږ سره د افغانستان حکومت نه د پاکستان حکومت موږ سره یو مرسته نه کوي. وروره جانه د میدان ته کړه ډمار ولا غلطم نه ترېګدي که موږ څه ګناه کړه د موږ کوشان خالو چې بس دا موږ لته
السلام علیکم. انتظار خبر کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالی نه پرورا زوی چارواکو نه دا خواهش کوم دلته ایمن کلو ته ټول کلو د لغمان ولایت په ساته باندې میږي دینکن کمیلی پیوستن پروژی راځي په دې کې بیا دا کلیواله او سره وخوړل یوای زه مشکر کېږم بل وای زه مشکر کېږم خو په دې سره جنګ او جنجالي دلته خو امنیت درور زه غواړم چې دا کار دلته په خپل حکومت وکړي. نه به کلیوالو لانجې نه به بلې لانجې کار به هم ښه وشي. پروس کاري دلته مونږ په کلي کې انسانوک هغه دیوالې ټول اوبو وړ دوی غورځوو هېڅ چا یې پښتنه ونه کړي هېڅ چارواکي پښتنه ونه کړي. بیا غواړم چې خپل حکومت راشي خپله وکړي نظارت وکړي. نو خواهش کوم د چارواکو نه دغه پروژې باندې چې د خدای په امر.
بله السلام علیکم. عبدالولي له غزنی ولایت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دلته په غزنی ولایت کې هېڅ مکتب هم نشته. مکتب ډېر خراب تعمیر نه لري او درسونه هم پکې نشته، معلمان یې هم نشته. نو دا هیله کوم چې مکتب زموږ لپاره فعال شي. وسلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي. او که ویښتان مو تویږي اسمت سروان ته غوږ شئ چې په جنوبي کوریا کې د ویښتانو د تویدو لپاره یو ډول درمل کشف شوي دي.
د جنوبی کوریا د یونسی پوهنتون څېړونکو د نارینهو د ویښتو د تویېدو او ګنچي کېدو درمل وموندل. دوی وایي چې پر موږکانو یې دا درمل ازمویلي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور پر اساس دا درمل پر دې سربیره چې د ویښتو د تویېدو بهیر دروي د نویو ویښتو د راشنه کېدو سبب کېږي. د نارینهو د سر د ویښتو تویېدا ډېره عامه ده او ډېر ګنجي کېږي. د جنوبی کوریا د یونسی پوهنتون څېړونکي وایي د دوی له لورې جوړ شوي درمل د ښځو د ویښتانو له ودې سره هم مرسته کوي. دوی وایي چې د څېړنو په ترڅ کې یې د سی ایکس ایکس سی ایس په نوم پروټین وپېژندل. کله چې دا پروټین له یو بل پروټین سره چې ډشویل نومیږي یو ځای شي، د نویو ویښتو د راشنه کېدو مخه نیسي او په نتیجه کې ویښته وده نه کوي. د جنوبی کوریا څېړونکو د ویښتانو د تویېدو د مخنیوي لپاره د پی ټی ډی داش ډی بی ایم په نوم ماده جوړه کړې چې د یادو دوو پروټینو د یو ځای کېدو مخه نیسي. څېړونکو په لومړي ګام کې دا ماده د بی ویښتو یا پکو موږکانو پر پوستکي د 28 ورځو لپاره وازمویله چې مثبته نتیجه یې لرله. دا طریقه سربیره پر دې چې د ګنجیتوب درملنه کوي، د پوستکي زیانمن شوي نسجونه هم ترمیموي او د ویښتو وده پیاوړې کوي.
و امر دلته په جنوبی کوریا کې ساينس پوهانو داسې درمل موندلې دي چې کېدای شي د ویښتانو د تویدو مخه ونیسي. ازادي رادیو اوري د علمي او نورو کشفیاتو په اړه هم تاسو له ورسته پرمختګونو خبرو. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وجود ما هم تر وو بجو پورې اوریدل شي. یادونه ور بولو چې 13 اونۍ افغانستان هم د ایډز یا د ایچ آی وی ویروس په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ولمنځله. د افغانستان د روغتیا وزارت د ایس آی یو له مخې په افغانستان کې د څه باندې 2500 د ایډز یا د ایچ آی وی مثبتې پیښې له دې وزارت سره ثبت شوې دي. د دې وزارت د ایس آی یو له مخې په ایډز ککړو په افغانستان کې په سلو کې شاوخوا 15 سړي او دغه راز 15 په سلو کې هم ښځې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی، دغه راز فقر او اقتصادي ستونزې او ځین نور مسایل په افغانستان کې د ایس دی ویروس د خپرېدو مهم لاملونه دي. دا هغه موضوع و چې زموږ د روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې مو هم وڅېړله. دا پروګرام ثبت شوی، ټلیفونونه لطفا مه کوئ. یو ځل بیا تاسو اوریدو ته رابولو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، چون اول دسامبر مصادف بود با روز جهانی مبارزه علیه ایدز، برنامه امروز هم در رابطه با اچ آی وی یا ایدز اختصاص دادیم. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر سیب صدالله امین مشاور برنامه ملی کنترل اچ آی وی یا ایدز به وزارت صحت هم مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر سیب امین صحبتشان آغاز کنند، یک گزارش در مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان ویروس اچ آی وی را یک سونامی خطرناک و کشنده در این کشور میداند و به مبارزه جدی علیه این ویروس تاکید میکند. فدا محمد پیکان، معین ارزی خدمات صحی این وزارت، روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه ویروس اچ آی وی گفت در سال 2017 میلادی 232 واقع مثبت این ویروس در افغانستان ثبت گردیده است.
ارقام 2016 حدود 204 واقع داشتیم که امسال ای ارقام به 232 واقع رسیدن. از سال 1989 یا یعنی که اولین ارقامی که در سطح کشور ما ثبت و راجستر شد و تا اخیر عقرب سال 1396 2522 واقع ثبت و راجستر وزارت صحت عام گردید.
وی همچنان گفت 75% مردها، 25% زنان و 54 کودک شامل افراد مبتلا به ویروس HIV هستند. کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر، بیکاری، مشکلات اقتصادی، ناامنی‌ها، مهاجرت و برخی مسائل دیگر از عوامل گسترش این ویروس در کشور خوانده می شود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، ویروس HIV بیشتر از طریق روابط نامشروع جنسی، استفاده از سرنج و انتقال خون از یک فرد به فرد دیگر سرایت می کند. اول دسامبر روز جهانی مبارزه علیه ویروس HIV می باشد و این روز همه ساله در افغانستان تجلیل می شود. اما افراد مبتلا به ویروس HIV در کشور از نبود امکانات لازم برای تداویشان شکایت می کنند. در این نشست شماری افراد مبتلا به ویروس HIV نیز اشتراک کرده بودند. محمد ادریس، یک تن از آنان، به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکل اساسی ما این است، زمانی که از یک شفاخانه با شفاخانه دیگر روان می شویم ما را قبول نمی کنند و زمانی که معاینات مثبت باشد که HIV است و بدانند که وضعیت مریض وخیم است پول بسیار زیاد می خواهند. 7 الی 8 تن افراد مبتلا به این ویروس به خاطر نبود خدمات صحی جانهایشان را از دست دادند. یک دو رفیق ما اپاندیس شده بود اما به خاطر اینکه ویروس HIV داشت عملیات نکردند، با همین دلیل از بین رفتند.
از سوی هم دکتر محمد ایاز نیازی، استاد شرایط پوهنتون کابل که در این نشست حضور داشت گفت به خاطر مبارزه با این ویروس باید علمای دین در همکاری با وزارت حج و اوقاف کار کنند. از سوی هم شماره کارشناسان میگویند اگر حکومت به خاطر بلند بردن آگاهی آمد در مورد ویروس HIV اقدامات جدی نکند، این بیماری در افغانستان بیشتر شیوع خواهد یافت. بله دکتر صاحب امین، به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ویروس HIV یک معلومات بدین که چی نوع یک ویروس است؟
تشکر به شما و بیننده های شنونده های تلویزیونی آزادی، رادیو آزادی باشین. HIV یک نوع ویروس است که در وجود انسان داخل میشه و سیستم مفیدی انسان تحت تسلط خود و یا مورد حمله خود قرار میده و سیستم دفاعی انسان هم تضعیف میسازه و به انتانات دیگر زمینه را مساعد میسازه. HIV تنها ویروس است. وقتی که یک شخص مبتلا شود تا اکثر وقت شخص به اعراض علائم نمیتن و نمیفهمد که ما HIV داریم. دستورت که سیستم مفیدی انسان را پایان کرد، در مقابل امراض کدام مکسلامن نشان نتا و دیگه امراض غلبه کنه به انسان، باز و دیگه امراض میرن، در اون صورت ما ایره ایرس میگیم.
تا وقت زمان که مرض،
زمانی که اعراض علائم پیدا میکنه و شخص ضعیف میشه، سیستم دفاعیشان پایان میگه، دفاعیشان پایان میگه، در اون صورت ما ایره ایرس گفته میکنیم. در اون پیش از اون ما HIV میگیم.
HIV چی زمان مثلا در بر میگیره که تا به مرحله ایرس میرسه؟ یک سال، دو سال، شش ماه؟
اینکیبیشن پیریود از یا فرق میکنه، نظر به سیستم مفیدی انسان فرق میکنه. از شش ماه و چهار ماه و دو ماه گرفته تا سالها تا ده سال هم بعض اشخاص اعراض علائم نمیتن، چون سیستم مفیدی از وقت قوی باشن نمیتن که وارا ضعیف سازن. اگر سیستم ضعیف باشن باز میتونن در دو ماه، سه ماه، پنج ماه تا یک سال اعراض علائم هم بتن. و بعد
اما اعراض علائمش مثلا چی میباشه؟ یک شخص تو احساس کنه که بس بره به طرف دکتر مراجعه کنه، تست کنه خورو
خورو. اعراض علائم مشخص دارن. ما دو نوع اعراض علائم داریم، یکن اعراض علائم بزرگ و اعراض علائم کوچک داریم. اعراض علائم بزرگ ازی باختن وزن 10% در حدود 10% است در مدت یک ماه.
دفتن
وزن کاهش میده. اسهالات دوامدار است، از یک ماه بیا بیشتر از و اسهالات داشته باشن، تب دوامدار داشته باشن، چیزایی است که در اعراض بزرگش میده. کوچکش میتونن تب حال ها باشه، تب حال دان باشه، تب
جلد
با تخریشات جلد باشه و سیستم محیط عصبی تخریب کنه. این اعراض علائم است. مگر یک چیز متوجه باشین که یا اعراض علائم ایمان نیست که یک شخص HIV داشته باشه. یا اعراض علائم شاید در دیگه امراض هم مشابه وجود دیده شوند. وقتی که یک شخص به چنین اعراض علائم مواجه میشن، میتونن به یک مرکز صحی یا با یک دکتر مشوره کنن تا یک بفهمن که تست کنن یا اعراض علائم مشابه رو ببینن که با دیگه مرض هم مبتلا نباشن. یعنی تنها این اعراض علائم به این اکتفا نمیکنن که ما بگیم HIV است.
تشکر دکتر صاحب. آیا بیماری ساری هم میباشه؟
بله، HIV یک ساری
و طریق سرایت شست طرف
میباشه. HIV یک مرض ساری است، اکثرا انتقالشان از طریق خون صورت میگیره. تطبیقات خون باشن، مثلا از یک شخص به شخص دیگر خون تطبیق میشه، اگر در صورتی که یک شخص HIV داشته باشه به شخص دیگر انتقال میده، مقاربت های جنسی نامسون و نامشروع شده میتونن مرد یک کسی چند پارتنر داشته باشن، از مادر به طفل میشه، از عملیات های جراحی انتقال میشه چون یک شخص قبلا عملیات جراحی شده باشه باز پس بعد از او در عملیات جراحی باشه میشن در عملیات جراحی یک کس قبل از او یک مریضی داشته باشن HIV داشته باشن با شخص دیگه با این وسایل بدون در نظر داشت تعقیم یا پاککاری وسایل جراحی میتونن با دیگه انسان انتقال بدن. خصوصا دکترایی که دندان میکشن خیلی متوجه به این چیز باشن که دکتر صاحب ما از یک شخص به شخص دیگه انتقال نگنن، وقتی که دندان میکشن باید
وسایلشون
تعقیم کنن بدون از این تمام مریضا رو باید به خاطر زرد و هپاتیت و دپولیش HIV معاینه کنن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما آخوندزاده صاحب از بالامرغاب ریخت هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
خوش باشن فرشته جان، سلام علیکم به شما، به میهمان محترم شما تقدیم میدارم. از دوست تار آخوندزاده هستم از رسول بالامرغاب.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب به برنامه، بفرمایین.
سوال ما از دکتر صاحب محترم است که اولین دفعه ایز به جهان چی وقت کشف شده، ولی چی وقت کشف شده، چقدر مریضای ایز ثبت وزارت صحت عامه است که به افغانستان به زیر مرض گرفتاره؟ مهی است که طریق انتقال از اگر خود مریضای ایز یک کسی به یک اتاق باشه آیا انتقال صورت میگیره؟ ولی سوال بعدی ما است چرا مردم از این مردم از این مریضای ایز نفرت میکنن؟ آیا اگر یک کسی به زیر مریض گرفتار باشه تبابت باشه یا نشه چقدر وقت اینا زندگی کرده میتونه؟ اینه میره اگه جواب به تخیل میره بانه.
بسیار زیاد تشکر آخوندزاده صاحب. دکتر صاحب شما پاسخ میتر.
تشکر. اولین واقعی HIV چون HIV خیلی سابقه طولانی داره در جهان، اولین واقعش در امریکا در سال 1981 کشف شد.
بله.
این در یک تعداد مردمی که اصلا به HIV نداشتن یا به اعراض علائم HIV نامده بودن، چون قبلا وارث کس نمیشناخت، به مراجعه 20 نفر در حدود 18-20 نفر مراجعه میکنن، کلیش به سینه بغل میباشن، وقتی مراجعه میکنن و یار تحت تداوی قرار میده تداویشون
مثبت
نتیجه نمیده، تداویشون نتیجه نمیده، وقتی تداویشون نتیجه نمیده یا میرن به تشخیص که تشخیص دقیق، وقتی به تشخیص دقیق میرن میبینن و تمام از یا مردها میباشه، زنها خانمها نمیباشن، یار معاینه میکنن میبینن که HIV دارن. باز از ما خاطر بار اول این گی ریلیتد امیون دیفیشنسی وارث میگه که این تنها مرض است که مردها دارن، پس آنها دیدن که نه خانم ها هم دارن. بالاخره تاریخچه از یاره که میگیرن یا اولی کسایی که اولی بودن همجنس بازا بودن و بعدا دیدن که در خانم ها پیدا شدن گفتن که نه HIV است یا AIDS است. تاریخچه از اونجاست. ارقام که در افغانستان، ارقامی که در جهان وجود دارن، 36.7 میلیون مردم در جهان مصابی HIV هستن و زندگی میکنن، از او جمله در حدود 20 میلیونش تحت تداوی است که 55 یا 56 فیصد حدود میمیشن که تحت تداوی است و تباقیشون تحت تداوی نیست. در افغانستان ما از در افغانستان در سال 1989 یا 1368 اولین واقعش در بانک خون کشف شدن به شکل تصادف، چون یک شخص به شخص دیگه خون تطبیق میکرد از اونجا تشویش میشه.
دکتر صاحب میشنونده ما احمد علی از این را از ولایت جلال آباد بر ما زنگ زدن، این را میگیریم سوالشون رو، باز بقیه سوال از این را پاسخ میدیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم احمد علی جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
جانده وستی سلام قوم تست و محترم دکتر سه محترم ده در قده HIV ناروغان چه دکتر سه مختیل چه ده سوماتولوژی ها ده غاخون ویستن تو دکتران و سایل و طریق ده یو ناروغ نبل تا دیدیگی خودی برخه که سیطانی وزارت ده نظارت کم برخه لگی که نداری چه ده خوازات و جالبات خار که ده نتاقیم دیگی و ده یو غاخ استیگی ده بل غاخ دکیگی و دې په برخه کې باید شیطانی وزارت پروګرام لري او کنه لري.
تشکر دکتر صاحب، امروز شما صحبت میکنم. خب سوال
خانزاده صاحب، اگه بگیم که ارقام که وزارت ستاما در افغانستان دارن 2522 واقع است مجموعا، که 75% از این مرد هاست و 25% از این خانم هاستن و بیشتر این ارقام مم در ولایت هرات گفته میشن که داریم و البته در حوزه ها وجود داره، مزار، هرات، جلال آباد، کابل و خوست. بیشتر این واقعات اجده اینجاست چون تمرکز مردم هم در اینجا زیاد است، نفوس هم زیاد است، شهر است در اینجا زیاد است. با وجود از این بیشترین ارقام ما در هرات داریم چون مرز به ایران است و ما اونجا ما
کسایی ما در مخدر هم
از سرنج استفاده میکنن. انتقالش قبلا گفتم که از طریق خون انتقال میشه، مقاربت های جنسی انتقال میشه، از رایی که انتقال نمیشه، از دست دادن و نشستن و در یک آسانان خوردن، در یک اتاق نشستن و در یک اتاق خواب کردن
انتقال
نمیشه. از این شنونده ما باید متعقن باشه که نمیشه انتقال.
و دیگر گفتن مریضا بله
نفرت یکی از مشکلات عمده مریضای چایوی است و مشکلات وزارت سرطان است. این تنها در افغانستان نیست، در تمام جهان در مقابل مریضای چایوی یک نوع بدبینی و نفرت وجود داره، بلکه در این اواخر خود وزارت سطام و دیگر ارگان ها امرای ما دخیل شدن تا ایره ما کاهش بدیم. وقتی ما طریق های ایچایوی رو بفهمیم که از کدام را انتقال میشه، از کدام را انتقال نمیشه، ما باید مقابلش را نفرت نکنیم. بله. اگر ما مقاربت های جنسی نداشته باشیم، خون از پیششان نگیریم،
دیگه چرا باید نفرت بکنیم؟
باید نفرت نکنیم. من هستی یک مریض امرایشان رفتار شد.
بله. و دیگه گفتن که تبابتش چقدر وقت در بر میره یا تا آخر عمر یا باید زیر تداوی باشن؟
بله. مریضایی که ایچایوی دارن قابل تداوی است، قابل معالجه نیست، یعنی مطلقا ما نمیتونیم که یا از خونشان ویروس ایچ ای وی از بین میره. فلهذا کسایی که ایچ ای وی دارن از طریق وزارت سطح به طور رایگان طول العمر تداوی قرار میگیرن.
و برادر محمد علی از جلال آباد که زنگ زدن در رابطه با دندان،
ده سوال به جواب که زبایتو هم چه ده یا خود دکتر خپل وظیفه ده سری امراض و ده انتقال به طریقه باید دوی پوشی چه کمی لر انتقالی یا کمی لر نانتقالی، خصوصا ده خون دکتران چون دوی دیر زیاد اساس دیده ده ویروسونو سره د جړای او همدارنګ ایچ ای وی دی، نو وزارت ستامه د نظارت پروګرام لري، ټول کلینیکونه نظارت کوي، ماینخانی نظارت کوي، خو فکر کوم چې دا به ډیر زیات وخت ونیسي چې هر ماینخانه د کم پرسنل په واسطه باندې او بیا دغه تعقیمی سیستم وګوري. زما پاند د ډاکټر د خپل ځان د ساتو په خاطر هم باید دغه اقدامات وکړي، ځکه که یو مریض ایچ ای وی ولري د خپل هم په غصات کې وغځ شي، یا ګوت په وینه ولګیږي، یا ګوت په سرنج باندې ولګیږي، خپل هم مخته کیږي. دا د ډاکټر لپاره هم لازمه ده چې ترڅو د یو مریض په حالت باندې پوښتنه چې دغه ایچ ای وی لري که نه لري، او که لري هغه ته باید وسایل جوړ کړي، هغه ته باید کچيري وسایل او اتمی دا چې وسایل باید ایچ ای وی مریضانو جوړ وي او هغه تعقیم شي پاک.
السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایئ.
خازما دې تاسو ملمت نه کیله سلامونه، زما یو درې پښتنې دي.
وا بوین سوالاتنه.
اول دغه د لارو د لارې نه دغه ویروس انتقالیږي او کنه؟ او بل سوال دا ده چې دغه ویروس د څومره وخت لپاره په آزاد هوا کې پاتې کیږي؟ او درېمه پښتنه مې دا ده، کچیر ته مثلا یو خزه په دې ویروس باندې مصادي دا کولای شي چې دغه سالم خاوند ور سره جنسی مخاربت؟ دغه سوالو.
اها، امی سوال اول تر فهمیده نشد، میشه دوباره بگوین؟
سوال اول ما کی است؟ امی ویروس در فضای آزاد چق باندازی چقدر وقت میمه؟
ایده گرفتیم پیش از یک سوال دیگه گفتیم.
بله. سوال دیگه یعنی از طریق لعاب میتانه که امی ویروس با انسان سالم انتقال شوه؟
لعاب دهان است من میگم. بله. تشکر برادر، زنده باشی.
من نه اول سوال جواب کی چی ویروس د خلی د لعاب د لار انتقالیږي که نه انتقالی؟ هو 15% امکان لري چې خلی د لار انتقال شي. د دې حال کې باید 15% هم ډیر دی، باید محافظت وشي ترڅو د سړي. دا اول سوال. د دویم سوال پوښتنې په جواب باندې په آزاد هوا کې د ایچ ای وی وایرس هیڅ نه ژوندۍ نشکاله، تا یو ثانیه هم نشکاله. نو فلهغه ځکه مونږ وایو چې سلمان خانو کې سوچ وختان جوړي حالت نه انتقالیږي، ځکه آزاد هوا ده. غخونو د سرنجونو په منځ کې پاتې کیږي، ځکه ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. درېمه پوښتنه د خزینه و چې چیرې یو خزینه پیچایوی من اختوی نرنه ورسره کولش چه نزدیشی هو خو محفوظ شوه یعنی ده پوش یا کندم نا استفاده باید توشی او آغا سرم نزدیک والی کی که مشکل نشته ده خو غیر محفوظ نزدیکی ده نا یا کروالی کول ده ده چایوی انتقال سبب کیلش.
بسیار تشکر دکتر سبکشنان دیگه ماری خط هستم. احمد شاه جان پیشتر تماسشون قد شده بود دوباره قد تماسشون وصل شده. سلام علیکم برادر.
سلام فرشته جان بشما دکتر خود همچنان برید برادر این بینست ما سلام. ما حد در این فولی دیشت یک دو رفتم دکتر داخله مره رستی آمی ماینه خون خاطر همی روماتیزم پاین درد میکرد روماتیزم داد ما اونجا به دلابراتوار که رفتم اکی دلابراتوار همون فولی این پیچکاری پیچکاری سامانش که هستک دیدم که داخل چی نبود محفوظ نبود داخل پلاستان مانم خیلی که پیشتر کسی را این پیشکاری که یا خون گرفته و جاتی که بود ما خواهش کردم گفتم اگه دکتر سد اما بگی که امراض انساری زیاد است دیشی خنده کرد سر ما دیم خود یکی را کسی نمید دکتر دیقان آدم هستی در حال که ما خود مامور وزارت مالی هستم دیقان آدم هستی امروز به کالای شخصی رستم یک قدرت به گفه را میفهمی اگر میچینه کسیم پیش از پیش بوده بودم من سامان پیچاری هم میره دیگه بیشه داخل پلاستیک بود گفتم خیلی نه از من خودم بگیم بازه کن به تماس خور کرده به شخص دادم لابراتوریس میگه در امی به ذات صحت آور باید توصیه کنه کورسا بر آموزش بیتا که شما با حیات مردم بازی نکنین وقتی که خودتون سامان دولت هم میفروشین آیا گفتن خودش از جیب خود میکشه
از اون استفاده نمیکنه
سامان پیشگویی میگه اینم بگید بخون مرا عجیب بگیدین که تازی واسه شما هم تمسخر و رشخان میزنن میکنن دیگه اینی خیانت است بذات شاهنامه اگه صدا نمیشنوه باید این کارا برای مردم بفهمونه که حیات مردم بسیار مهم است همه آل فساد جنسی زیاد شده بسیار خوفن اید و ایگه پا بسیار زیاد شده باید یعنی انتقال نشه تو سهلنگاری نکنه همه مردم بیپروهی نکنه در مقابل حیات مردم باید اونا خودشان همی
بسیار زیاد تشکر احمد شاه جان به موضوعات بسیار خوب اشاره کردین. یک تماس دیگر هم میگیریم بازردوش یک جای پاسخ بگیریم. بله سلام علیکم.
سلام و احترامات عموم محترم دکتر سلطان سلامونه اونو میکنم پزرگادی وردگیم بندی چکنه
وردگ سای بسیار زیاد خوش آمدین سوالتانه بگیر
محترم دکتر صاحب نه مودا پختنه دا چې کله دا مریض په دغه چې وایي مرض باندې مبتلا کی په دغه کې کوم مشکلات رسی او ځکه باندې کوم خورونه هغه وشي پاریز وشي او د حیواناتو د عمل هم کوم حیوان په کورنۍ کې یا پشای وي یا سپای وي په چوي انسان تم زبرد شای شي کنه مننه
تشکر سلامت باشین دکتر سوال صحبت های احمد شاه جان که از پیشکاری بسیار به موضوعات خوب اشاره کردن باید سطح آگاهی دهی بر سطح بسیار بلند برده شود بفرمایید این مورد نظرتون
تشکر واقعا یک موضوع بسیار حیاتی است خیلی حیاتی است خصوصا در دکترها ما در وزارت سطح ما پروگرام چوی نه تنها که در برنامه تلویزیونی و رادیویی و در نفوس عام و امرای نظامی ها شیط برخواست داریم و صحبت میکنیم تا مرض چایوی را انتقال چایوی را یارا بفهمانیم بر لازمی ما در شفاخانه های اختصاصی حتی در شفاخانه فوق التخصصی که در کابل وجود داره میریم آگاهی دیه میتیم حتی اکثر دکترای ما البته نه در فوق التخصصی در نمیتونه گفته که بخاطر دکترای ما خیلی ورزیده هستن در شفاخانه در دیگه شفاخانه یا در کلینیک ها در خصوصی این مشکلات وجود داره وزارت سطح ما پروگرام های آگاهی به خود مریض های چه میده خب وقتی رادیوس من نمیتونم صحبت هایی که از قصه داشته باشم براتون بگم که چند وقت پیش من کس دکترها را اعتداد دکترها را دابراتوارا را درس میدادم که یک شخص آمد گفت من اگه مریض ببینم من این تو کار کردش میکنم یعنی زنده نمیمانمش این چیزایی است که آگاهی دیگه زیاد کم است
بله بله
خود دکترای متوالی از طریق انتقالش یک تعداد دکترای ما البته زیادش میفهمن نمیفهمن و یکی سلنگاری میکنن ما پروگرام آگاهی دهی به خود دکتر صاحبا هم داریم و برنامه را روی دست داریم تا سطح آگاهی دهی از او را بالا ببریم در پالی ایزی شخص خودشم مسئولیت دارم، من کار شما رو تقدیر میکنم که شما خودتون گفتین که سرنج من رو بگیرین از من استفاده کنین. این کار خوب است، اگر داشته باشه خوب است، خود قدم اول باید دکترای ما خیلی مراقبت کنن و ما پروگرام داریم و میکنیم.
و برادر دیگه ما که سوال
یک سوال ازی بود طریق مبتلا شدن؟
بله گفتن حیوانات، اگر
نه یک حیوانات بود یک پریز است که طریق مبتلا
پریز گفتن کدام نوع
خب پریز ندارن یا
کدام مشکلات به بار میاره چای بی؟ بعد اگر پریز کدام
نوع خب این اعراض علائم میشه اگر بگیم که مشکلاتی که به اعراض علائم از یا قبلا ما گفتم اسهالات دام داره است، با وزن باختن است، تب است، علائم کوچک شما گفته بودین تب خال است و سرخی جلد است، سیستم معافیتی کم میشه، اعصاب محیطی ضعیف میشه، روان یک شخص مشکل پیدا میکنه، این اعراض علائم میشن است. پرهیز کدام پرهیز خاص ندارن چون که از کدام نوع غذا و کدام چیز کدام تاثیر مثبت نداره. از حیوانات انتقال نمیشه HIV چون نوع HIV است که در خود انسان ها وجود داره ولی خاص از حیوانات انتقال نمیشه.
دکتر سیب، اگر یک خانم حامله مصابه HIV باشه، علاوه بر ازی که ما بویم که چطور مثلا برای شوهر خود چگونه باشه، به طفل از یا کدام آسیب میرسه، یا از طریق خون یا یکی در بطنش هست به طفلش انتقال میکنه یا خیر؟
بله کاملا یکی از انتقال راه انتقالشون از مادر به طفل است. سروی که نشان میدن تقریبا 40% HIV از طریق در دوران امیدواری انتقال میشه، 40% در دوران ولادت، در وقت ولادت، و 20% در حدود 20% است که از شیر مادر به طفل.
دکتر زی پیشتر سوالی که مطرح کردم، یعنی یک خانم که مثلا به HIV سایش وقت خیلی حامله نشه،
کاملا یک سوال تکنیکی هم است.
وقتی که میگین از طریق ولادت و دیگه
انتقال میشه، بله موضوع چی است؟ حق داشتن طفل هر کس داره.
بله
یک خانم HIV باشه، یک خانم مرد HIV باشه، هم باید داشته باشه، عادی باشه، هم دارن. ما اینو گفتن هم میدونیم که تو وقت امیدوار HIV داری باید امیدوار نشی. بله یه باید امیدوارم شوم. اگر مریضی که HIV دارن تحت تداوی قرار بگیرن، HIV شون امکانشون خیلی تضعیف میشه که به طفل خود انتقال بدن. یعنی ما اگر بگویم کامل تایلند ارقام HIV را از مادر به طفل صفر ساختن،
یعنی
مادرها دارن مگر طفلشان ندارن. ما در خود افغانستان هم کسایی داریم که پدرش HIV است مگر طفلشان سالم به دنیا آمدن. یعنی
خواست پدر دارد... چانسش نیست ولی از مادر بیشتر است.
خواست مادر هم هست، مگر ما نمیتونیم گفتن که باید یک طفل یا یک خانم باید اولاد نداشته باشه. حق اولاد داشتن هر خانم داره، هر مرد داره،
اما امکان انتقالش هست.
امکان انتقالش هست مگر در صورتی که مادر و پدر هر دویش تحت تداوی جدی قرار داشته باشن. باز ما از سیستم جدا داریم که ما میتونیم کسایی که خانمایی که امیدوار باشن، ما مراکز طفل با مادر داریم، بر از او تحت تداوی کلینیک های ما قرار میگیرن، امکان زیادشان است که طفلشان سالم به دنیا بیان.
تشکر دکتر صاحب. از مثلا یک خانواده پدر یا مادر مصابه HIV است، اطفالشان بزرگسال است، 7 ساله، 8 ساله، تا 20 ساله، آیا به این امکان سرایتش است؟
انتقال سرایتش قبلا گفتم که در کارهای نرمال انتقال نمیشه.
کارهای
روزمره در کارهای روزمره، در زندگی روزمره انتقال نمیشه. در صورتی که تطبیق خون مقاربت های جنسی و مادر و طفل نباشه انتقال نمیشه.
دکتر صاحب، کارمندای شفاخانه مخصوصا خود دکتر صاحب که این بیماری را تداوی میکنن، آیا در معرض خطر هستن به خاطر مبتلا شدن به بیماری؟
کاملا کاملا.
و باید کدام مراحل در نظر بگیرن به خاطر پیشگیریش؟
به می خاطر ما یک پروگرام آگاهی با دکتر صاحب هم داریم. وقتی یک مریض HIV یا زردی ها می داشته باشن، قبل از اینکه یک کسی عملیات جراحی میکنن، باید ما خونشون به خاطر HIV و هپاتیت و زردی ها معاینه شه تا حالت زور رو بفهمید.
تشکر دکتر صاحب. بیشتر در کدام سن افراد مصاب میشن؟
خب قبلا هم گفتم، یک اشاره داشتم، سنی که از 15 تا 45 است ما به اصطلاح یک سنی چی بگویم، مقاربت سنی است که مقاربت های جنسی در این سن زیاد میباشن. هستن و یک موضوع موضوع دوم از نگاه اقتصادی وزارت ستامه و دولت خیلی اهمیت دارن، چون اقتصاد یک مملکت همین کسایی که از 15 تا 45 یا 50 و 60 دارن همین کسایی تشکیل میتن. ولی حاضر این یک سنی است که خیلی وقتی توجه شد که تا چه بینه گرم
میشه. در رابطه به این بگوین که زمان که یک فرد مصاب ویروس HIV میباشه، آیا این ویروس کشنده هم میباشه، این فرد بالاخره از بین میبره یا خیر؟
خود ویروس HIV تا یک مدت در وجود انسان میمونه، خود ویروس HIV کس را نمیکشه،
اما وقتی به مرضش تبدیل میشه،
وقتی به مرض ایرس تبدیل شد، سیستم دفاعی پایان شد و دیگه امراض زمینه را مسائل ساخت.
مثلا امراض دیگر کدام امراض زمینه؟
امراض تبرکلوز.
آها.
امراض تبرکلوز معمولا
بیشتر تبرکلوز میشه؟
تبرکلوز ها، چون سیستم مافیتی از یک پایان شده. خب او آواز فرق میکنه، فرق بایی میکنند که در ممالک که چی تبرکلوز زیاد باشه اونجا تبرکلوز میگیرند، در دیگه ممالک شاید در مملکت مانند امریکا شاید اونجا تبرکلوز وجود ندارد.
در افغانستان تبرکلوز
میگیرند؟ در افغانستان معمولا تبرکلوز است و دیگه هم روز انتونیست.
خب بالاخره از بین میبرش؟
انتونیست که بالاخره گیره از بین میبرد. بله.
یعنی تا که بله. یعنی زمانی که شما گفتین که یک کس مصاب به ویروس HIV میشه، سالها در بر میگیره تا او مرض میشه، زمانی که در مرضش میرسه باز آیا عمر او فاصلهش بسیار کوتاه میشه؟
بسیار کوتاه میشه، بسیار میسن که نهایی زیاد عمر کنن 5 سال عمر.
در مو جریان هم باز اینا میتونن دوا استفاده
کنن؟ دوا کاملا استفاده میکنن، که ما قبلا یک پلیسی داشتیم که مقدار CD4 معاینات خون از 500 کم باشه، در اون صورت ما او را تحت تداوی قرارم.
بله شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدین، از دکتر صاحب سعدالله امین مشاور بخش هماهنگی کنترل HIV وزارت ستامه که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس، ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.